تر نوه بجو دوام کوي. د دې یو ساته خبرونه په راپورونو کې راځي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. نن پنځشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل سوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل:
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډیر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سې شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د اداري فساد پر ضد مبارزه شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیف کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې له افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده یو اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 لدې کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. په سرک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نشته سوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل برای ازادي رادیو ته وویل:
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د بسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لزګونو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د والی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوی او 115 اویا ماینونه شنډ کړای سوی دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاو خواسي مو کې د طالبانو یو توغندۍ پر یو کور لګیدل چې په نتیجه کې څلور شزي وجل سوی دي. طالبانو په دې اړه څه ندی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو ایرانیم ذخیره له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو ایرانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سویو ایرانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه، ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال کالج درې رای لري او په دې حالت کې د ټرمپ بریالي کېدو سره په الکترال کالج کې د هغه رای 211 ته ورسېدې، خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الکترال کالج لپاره تر 209 زیاتې رای خپلې کړي چې په نتیجه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکترال کالج 210 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میډیکل کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میډیکل کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. پروسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي او دې مسئلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یوه ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې اوساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي په افغانستان کې یو اربیا د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. دا هم اوري چې د اورزګان په څو ولسوالیو کې ورستویو جګړو په زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځای کړي.
موږ پر دې ډېر دنیاي شي نه دی راستلې که زر کور دي که دوه زر کور دي خالي د غاړې په کالو کې راوتلي وي ټول سره نو یاد خارو لاندې دي.
په بل راپور کې اوري چې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. د کورونو چارو وزارت هم وایي
او طالبان په دغه ورستۍ میاشتو کې تاوتریخوالي زیات کړې دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبل اړولې دي.
په بهرنۍ مسایلو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د سولې موافقه وکړه په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشي کړل د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربان ده نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربان نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسېدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي ځکه کېدای سي دا یو لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربان د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې وویل.
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتکه کټیټي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربان د شهیدانو وسیدي. ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالی ته زور وکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د ایمی او سرتاسری ور بند کول دي.
دا په داسې حال کې د چې په دې ورستۍ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشتی زیاتې سوي دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراری توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دی اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چې پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ایز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ایز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. په افغانستان کې د جګړو دوام په بیلابیلو ولایتونو کې ملکیان هم زیانمن کړي دي. د ورزګان په دیراوت او ګیزاب ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان دې ته مجبوره کړي چې نور سیمو ته کډه پشا کړي. دغه کورنۍ چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې په خورو ورو خیمو کې ژوند کوي، په دې سړه هوا کې وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ورزګان چارواکی وایي چې د دغو کورنیو په سروې بوختي. شریف الله شرافت راپور لري.
ترینکوټ کې دلته تری ویخي میلاندی د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکړه سوی 28 کسیزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لمړني امکانات هم نه لري.
حالت تکان یو جنگ دی بالا خو نو سوی نه خو سوی تر شبه کې درس نه خو یو ځای جنگ تر شبه کې درس بالا خو
لا جګړې څخه د تشتیدلې دی کورنۍ سرپرستی د 25 کلن عبد الرشید ور د غاړې ده. هغه وای یو میاشت مخ کې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپل کورونو پرې شوډو ته اړ کړ. عبد الرشید وای نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پات دي، بلکې سړی هوای هم کوچنی ماشومان ناروغ کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اتمان نه دلته ژوند کو گزاره کول ستندل سره مؤمنان چې ویني ناشتي په مشکې چاره نه دی ولې او دا خلک سره سیدا کډر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالۍ سره غړي یو یو شته یار غوان نه لري 5000 ارزانه قیمت ورکې چې ماسته نه يم زکه سره نه یو جیدا سره هیڅ نه سره نه مزوري سره نه روزګار سره پوری کې مو کلته چې دغه دګه ته وسره غلې تا چې شره ودی مش پر دې در دنیا هیڅ نه دی راستلې کزر کور دي کدو در کور دي خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 8 کیلومتره کې پرته ده، چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بل ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهد ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیرې ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دي درې نه ورونه په دغه ورشې تاسو یو نه بل څه جنګو کې یو نه طالبانو د کور وېسي دا یې اعتماد نه پاتې چې په باور وکړل دي دا لاس مې کړی دی په جنګو.
د اورزګان د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو رئیس سید علی زاده وای د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو لامل تر دا مهاله تر 15000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي.
داورې بعدی کې جنگ زیات شو.
په ورستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بې ځای شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سم دستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروې مو پیل کړ.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر ان شاء الله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اروزګان څخه ګاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خو ښایي وخت ونیسي چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخ وهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
جوان
ازادی خزینه تسری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یوار بیا هم د خبرونه ته شرغ لاس پاونسان کې د سهار 8:15 او 30 ثانیې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو لپاره سره مهال د تاریخوالي زیاتوالی نهلی کون کوي بولی. رابرت ماردینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویلي دي چې د جګړیزو قوانینو د نه مراعت له کبله ملکي تلفات په دې هیواد کې زیات شوي دي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نام نو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلي ماردینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هر ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نهلی کون کې دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خوشي د هغه څه دي چې افغانان یې په تمه دي.
ښاغلي ماردینی دغه شانه ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
کچیرې نشئ کولی سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څوک په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغېز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلي ماردینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس سرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولی دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حمله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن پنځشنبه د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو خبريږي، پر دې بحث کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل کېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر لري، او د افغانستان د سولې پروسه تر کومه حده اغیزمنولی سي. تاسو اوریدونکو هم کولی سئ په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلئ، خپل نظر او فکر را سره شریک کړئ. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. اته بجې او نونس دقیقې د تاسو ازادي رادیو ته غوښتي است. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د نړۍ ځینو موثرو رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي یورسپانې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وجل کېدل مهم ښکارا شوی چې په خټه پاکستاني وو. د لیکنې په پایل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فرا ولایت کې وجل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وجنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوی. د فرا والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستاني وو د هند د نیمه وچ لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فرا ولایت بهر هم ورانکار فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپانه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې د غغړی له طالبانو سره د وسلو پر روزنه، موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2013 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورسپانې چې له امریکا خبريږي په خپل تازه غاڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري. د لیکنې په پایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع خوانی وزیر مارک اسپر له دندې لری کړ، نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانې کریس میلر د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې د ځنګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځنګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو، زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغه سي په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوګډېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی لبل خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نهیلی زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنې مختزي.
د پکتیا د مرکز ګردیز زنی شاریان وای چې لبې نظمی او ګډوډي په یو ډک شار کې ژوند کوي. دغه تل ځای شاروالي وای ک خلک همکاري ونکړي، یوازې شاروالي نسی کولای چې په ګردیز شار کې شاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړي.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغه بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بیلابیلو ځایونو ته مسافر او سپرلې پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلې سړک بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاسپورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسیدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیکی پسور نه ور عام پسور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمی سول سرک کومانس کې دی دنه سو دی ګاډو او دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زاید نشټوالي له عمله تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هغو موټرو لپاره اډي او تم زوینه په نخښ کړی کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلۍ پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سرک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو او سرکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلی چې پلې لارې پرې تړلې. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یو زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له د میوو پوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو که مثلا دغه چارماغ او سنزل او دغه پلی او دشیان دلته خلک ته ایښي، دلته پر شغل ته ایښي نه، نو خلک دې نه ویني. دل پر چې پختنه نه کی تاسو سره چی شستا نسته کړي لیار نه لیار اخوته بیرن بند کړي نه دي.
د افغانستان د رونتیا د سربن سړ په خپل وته زره پور کې د پکتیا د مرکز ګردیس خروالی د هیواد په یولسو خروالیو کې د عامه خدماتو لاړخه اوله بدترینه اداره نومولی، خو د ګردیس خروالی وای په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو، دوکاندارانو، اتحادیې، د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکلی سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله. وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لرو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی. ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګیدلی، خو مظاهره چیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول سول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یو ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې وو. که جګړې دوام کړی وای، ستپاناکرت، مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم، درېم، څلورم، پنځم، شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباغ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو تر څنګ شایي ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربند په موافقه کې دا سڅنه تر سترګو کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1904 نیم کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل سول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بیرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل سول.
اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو سیمیسونه هم راسته ولیدی. خان محمد اسلام یار له هلمند نادلی ولسوالی څخه لیکلی د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب رامنځته کړي. که ترې ووته او که پکې بند پاتې سو، نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکزه لیکلی د لشکرګاه پر شاوخوا اوس هم جګړه روانه ده. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی، زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله د خدای پاک د نور د تل لپاره سوله راولي، جنگ دې ورک سي. قاسم زواک له هلمند لیکلی، په هلمند کې کورونا ورځ تر بلې زیاتیږي او کابو دیش سلنه وګړي په کورونا باندې اخته سوي، او کچېری خلک او دولت توجه نه کړي یو ناورین به رامنځته سي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی، د جګړې له ښکېلو غواړو غواړو چې جنگ بدبختي ده، نور یې بس کړي، سوله ژوند دی، ژوند وکړي. ګران هلمندیار له هلمند لیکلی، د طالبانو څخه د هیله کوم چې بس دی، د خدای په نامه نور اوربند وکړي، مرګ ژوبله ډیره زیاته سوې ده. تازه خان سمسور لیکلی، لیکله چې په جلال آباد کې افغاني رواج سوي، د خوراکي موادو قیمتونه ورسره زیات سوي دي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوبه لیکلی، زموږ د سفرې په کلي کې د افغان د سیم فعالیت کمزوری سوی باید توجه وسی. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلول په بیلابیلو ولسوالیو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو د نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. د امریکا په اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې خطرګمخ کې ورزو اورزګان ته پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدې ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره سوي، خو ځین نور بیا وایي چې سنځي بوي خو خوښ دي چې بهرني قواوې لدې ولایت وتلې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشتو. دې بهرني سرتیرونو یوازي په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګ کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته هم د کار زمينه برابره کړې وه. خوشپاش میاشتې مخکې ورستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. لدی ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بیا غیزی نه و. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني پال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي، نامنی ډیریږي، تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیده چې وسله وال طالبان راله. کله چې بهرنیان ځواکونه دلې وځي، زه یو ښه بېلګه درته وایم. زه د چورې څخه روانو پر دا لارې، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسله وال طالبان په نښه کړي، ځای شامی جوړ کړي. زه د سیاریان سم در ترینکوټ پرې دا ساحې ګرد دوی وشتلي وي، یعنی دومره ویرولي وسله وال طالبان چې په هیڅ صورت د ښار باندې عمله څکه پرې پوستې د عملې کولو جرات نه کوي.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګان شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس دغه لته افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي.
ډیره کارونو سره شوی اقتصادي حالت هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه هم برابر وه او ډیر خوشحاله و چې ځینو نجاري کول او ځینو مستري توب کوي هلته د بحرانیانو سره په دې خاطر دوی خوشحاله و چې دوی ته ښه معاش ورکوي
کله چې بحرانیان تللي دي د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو اخته دي یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي
نه یوازې په اروزګان کې بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار سوي او یا هم د کار پخوانۍ خوندې نه دی پاته خو د اروزګان یو اوسېدونکی رپی الله سربیره پر دې چې د بهرني عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بېروزګاري ستونزه هم مني خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته
خوشحاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپل ساتنه وکړو وطن به خپل جوړ نه کړو بهرنیان یې نه سره جوړولی باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاسره ورکړو ودرېږو
د روان میلادي کال د پیبوري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اروزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل دی خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا هم افغان پوځیانو ته وسپارلې شریف الله شرافت ازادي رادیو اروزګان
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوی همدارنګ په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق لا څرغلې دي او دا چې په یو هیواد کې نامنی وي عوامل او اسباب څه دي په دې اړه غږیږو خدا پښتنه براته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څنګه مشرت از واب کی دوستانو اسیرت سپ تاسو ته خره غلاست یم په پایل کې اول به د اسلام نظر را واخلو چې په اسلام کې د امنیت حق په اړه څه ویل شي ودي سیرت
لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم دا چې امنیت یو مهم بشري حق دی ټول انسانانو یو بشري او بشري حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي قران کریم او احادیث په دې کې بشمیره نصوص راغلي دي بهترین نصوص د قران کریم د سورۃ قریش ته چې الله عزوجلال په اخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله عزوجلال خپل احسان او خپل هغه منت په دې اهل قریش شوباندی په حساب خپل مناتور باندې کېږي چې تاسو ګوره په دې امن په فضا کې وي یو بل سره په جګړه کې ولا یو بل سره د دې فقر په ذریعہ واسطه باندې یو بل سره جنگونه کوله قانونونه تعالی کوله نو الله عز وجل د اسلام په ذریعہ باندې تاسو ته عام مړخ در نصیب کوي او عام تاسو ته امنیت در نصیب کوي نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عز وجل د قریش په د مکه په اهل او د غو په محاول باندې خدای په خپل هغه احسان مندور باندې اظهاروي چې ګوري موږ د اسلام په ذریعہ او د پیغمبر سره په واسطه باندې تاسو ته تمام عام خوراکا در نصیب کړل او عام در نصیب کړل دا اسلامي نصوص دي او بشمیر نصوص دي چې په دې کې راغلي په قران کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم پس د حق د حیات نه چې موږ تاسو واقع نه ګورو امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد لپاره الله تعالی په قران کریم کې ورته ذکر کړی دی
حسیره سه په ملي او بین المللي قوانینو کې البته د امنیت په اړه څه ویل شوی
دی پولیس او دلته اعتراض په هغه کې د قانون اساسي کې شپږ پنځوسمه ماده دریم جز د ویم ماده کې او د یو سلو سلور دیرسمه ماده کې د قانون اساسي صریح د امنیت په حق له لیکل شوی دی چې د نظم او امن عامه راوستل د دولت دند او مکلفیت دی او بلګه په اساس د ته یو سلو تلو درسته ماده کې وایي چې کاش تحقیق اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پورې د پولیس او د ارګانای عدلی د دند او مکلفیت دی پولیس په دې اکل مکلف دی چې د کشف او د امنیت پر اوستو کې د مکلفیت او دند د بد اساسي قانون پر رابطه کې او هم دغه سترازو په د نړیوال اعلامیه په اکل باندې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه ده په دې لسم ماده کې لیکي چې هر څوک حق دی لري چې خپل د داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځانته انتخاب کړي. او همدغه چې په 12 ماده د میثاق بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې راغلي دي چې هر څوک قانوننده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي، حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري. یو انسان د قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي. یعنی په کنوانسیونونو کې، په میثاقونو کې، په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې، چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی، که هغه مشر دی، که هغه سپینګیری دی، که هغه بوډا دی، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل ژوند وکړي. چېرته چې اقامت اختیاروی چې د قلمرو دغه ملک باید هغه د امنیت نه برخوردار وي، هغه روحن جسمن ناامنی احساس نکړي.
اسیر صاحب، تاسو ویل چې البته دا یو بشري حق د امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډېر تاکید شوی ده. اوس برا شو ناامنۍ ته چې تر ډېره حده پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان د خلکو نه اخیستل شوی ده، علت به څه وي او د ناامنۍ علت سره
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک ناامنۍ، اول دغه خپله د یو ملک اوضاع چې موږ او تاسو وڅېړو، په دې کې ډېر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې په اساس دي. اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي، کشمکش د سیاسي حالته که تروغو پره دی دوی دی زمینه دی مداخله دی هر نوع مداخله وسی. اول پا ملک سیاسی بحران را منسته کهی، دویم اقتصادی بحران را منسته کهی، درهم مافیا زیگهی پا دی اغیه که، تلورم قانون آدم دی قانون دی رعایت وی چی دا دی ونی و دا خوسته که دا منیسه دا ونیسه دا غا طول زیگن دا حقا نده چی او ملک خود مختار نوی او یا ملک بگانه مداخلی وی. دا یوی خواده استخباراتی جنگ پی کی وی دا بل اخده. نو چې د ملک د زاویې نه ته وګورې، د مختلفو زوایو نه دغه جنگ هلته ننوځي او ناامني ننوځي. بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي، په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق چې دی هغه له لاسه ټول سره ورکوي. نو دغه عوامل او اسباب دي جنګونه دي.
د دولت دنده څه ده؟ د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې لکه پوهنتون، ښوونځي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي،
لکه څنګه چې ما په مخکې اشاره وکړه چې شپږ 50 ماده و پنځاویومه ماده یا سو د څلور دېرشمه ماده او دغه چې د پولیسو د 50 ماده په اساس باندې چې مکلفیت او وظایف د پولیسو چې هغه تأمین او حفظ نظم او امن عامه ده او تأمین د امنیت د فرد د اجتماع او د هغوی د حقوقونه حراست کول پاسبانی کول دا د دولت دنده ده او د ده له خاطره به وقایوي تدابیر نیول د وقوع د جرم نه جلوګیري د وقوع د جرم نه دا د دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغسې کشف په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره دا د دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتي جنگ دی، ترشا اقتصادي دی او دلته مافیا دی، پکې زبنه تعصب شته، قومي تعصبونه شته. نو په دې اساس باندې اوس په داسې غټه سطح باندې چې نه مسجد تر آرامه دی، نه اکادمیک ماحول تر آرامه دی، نه تعلیمي ماحول تر آرامه دی، مسؤلیت هم څوک نه، پس دا څوک یې خی، دا کار څوک یې؟ نو دا دولت دنده ده. دولت متاسفانه چې یو ځای کې پیښې وسي یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاص غوږو په خلاصو سترګو باندې هغه ځای څاری وغه کې، بیا چې څه هغسې بیا ما هغه غفلت باندې لاړ شي سره بیا په خوب باندې لاړ شي. بالاخره دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دې له خاطره خو پلان لري. یو پلان چې کامیاب وسي د هغه په تعقیب بل پلان سنجي، په هغه په تعقیب بل پلان سنجي. نو دولت ته پکار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ژمنتیا سره باید دا ونیسي.
معنی کوسیریت صاحب، روسیې پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پیشنهادونه په دې برخه کې
نو پیشنهاد خو همدغه ده چې د قوانینو په رڼا کې چې د 15 ماده د پولیسو د قوانینو په 15 ماده کې یو فقری دي، همدغه دولت همدې ته غسي ژمن پاتې سي، بین ملی قوانینو ته دشمن پاتې سي. دا یو دنده ده، مکلفیت دی، تدابیر دی خپل جدي ونیسي، آگاهي دی پدې کې ورزیاته کې پولیس دی همیش د سینې سیاوزه کې او پوسټه یا مغه پوسټه کې د پولیس پاتې هغه سار سار بیگا پایره کې سار وخت بیگا پروت وي بعد دغه پولیسي پوسټي چې دی بعد د هر سار تجزي هر بیگا تجزي هغه څوک چې بیگا دنده ده کې بعد هغه ته سار یو درس ورکی تربیت ورکی په خپل قرارګاه کې آلت سره څملوي هغه ویدسي خو پوره کې بیا راولېږي کوم چې بیگا هغه د هغه د سار همدغه سي نوي نوي تکتیکونه ورزده کې پوهه هوښیار عاقل ځوانان په استوبو د پولیسو کې ځای په ځای چې ترغو پورې دوی وکول چې د دښمن راخنه قطع کې سره نو دولت په کار ده چې د خپل پولیس خپل امنیتي او کشفي ارګانونه د خوراکي لحاظه که خوراک هغه کې هر سار به دکتورین د متخصصین د کشف او خونسا د جرم ده ورته سار تدریس وسي سپورت ورباندې وسي یعنی داسې هغه سي چې د دوی د لکه یو روباتی پولیس کو نه داسې د پولیسانه هغه روانشناس اوسي کې باید پولیس په پولیس تعلیم یافته اوسي کې پولیس داسې نه چې هغه به سواد چیز ده نه یي چې لسار تر بیگا پر ودرګي بیگم پیرو کې سار هغه د خوب ستړي خو ته باندې هغه د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کې پر اداره کې هغه دولتي اداري کې هغه اکادمیک صحه کې هغه تعلیمی صحه نو زما پیشنهاد دغه د سیوال خو دوی دغه پنځم ماده خپل تجمن مکمل پاتې نو دغه زمونږ پیشنهادونه دي دولت استخدام پکو کې د دولت وګونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات چې نو تاسو وخت هم دی په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راځي امنیت راځي
ډیر زیات مننه کوم کور ودان سي راځي مننه کوم قدرمنو دوستانو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازریګم تاسو ټول په لوی لاس پارم الله مو ملشه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په کابل کې د پولی ټکنیک د پانتون له لرغونتوب څخه خبري است
پولی ټکنیک پانتون په 1900 کال کې د میزان په یوشتمه نیټه تعهدابي کې خوندل شو او د اول ځل لپاره په 1900 کال کې فعال شو
یاد په پانتون موله نږدې څخه لیدلې دی
ماحول خماحول دې هم دې په خاطر چې مغزارم د مغزارم تیا د پاره او بل چې د درس لپاره ډېر خماحول دې پلي ټکنیک تقریبا
نن په همدې اکل معلومات ترکو په فایل کې د پلي ټکنیک لرغونتوب ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه وو له محصلینو او استادانو سره هم غږېدلی او له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوکتونکو په کابل کې د پولی ټکنیک په هانتون چې په 15 ناحیه کې جوړ دی په 1942 کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کې خودل شو د پولی ټکنیک د په هانتون زمکه 308 تجربه ده اته ودانی په کې جوړې دي څلور نورې د رغیدلو په حالت کې دي لیلیا تام خوري کتابتون چیرنیز مرکز ورزشی میدان د پاکو رنو بو فواری په ونو بوټو او بیلابیل ګلانو شنایویلې هغه څه دي چې د پولی ټکنیک سیمته ځانګړي خلاور بخلی ده د پولی ټکنیک په هانتون د لومړي ځل لپاره په 1955 کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل د یاد په هانتون محصلین په 1955 کال د ماستری له پروګرام څخه هم برخمن شول ورو ورو د زده کړې کچا تر پی ایچ ډی یا ډاکټورا پورې ورسیدله دا چې په خپل پولی ټکنیک څمانه لري د یاد په هانتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلی دي
پولی ټکنیک په حقیقت کې انګلیسي او حتی لاتیني کلمه ده کله چې موږ ټکنیک وایو هغه ټول ارتباط نسی د انجینرۍ او د ټکنیک سره خو کله چې موږ پولی ټکنیک وایو دا بیا جمع کیږي د پدې معنا سره چې دلته څو انجینری او څو ټکنیکی څانګې دي په ځینو هوادونو کې معنی نوم دی صرف زموږ تفاوت په دې کې دی چې موږ د کابل پولی تخنیک پوهنتون دی، د کابل پولی تخنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینری څانګو دپاره د مور حیثیت لري، ځکه دوی ټولو دندې ځای نه نشعت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان د دوی فارغین د پولی تخنیک دي.
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی وو، همداسې د کابل پولی تخنیک پوهنتون هم ورنخوندي پاتې نه شو. استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولی تخنیک په کنډواله بدل کړی وو.
پولی تخنیک کاملا له منځه تللی و، حتی دلته د اول خط سنګر و د مختلفو حزبو منځ کې، او پولی تخنیک په مکمل ډول له کاره وتلی و. یعنی هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کېده. د موقت حکومت د رامنځته کېدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولی تخنیک ته، او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري.
په افغانستان کې انجینری تر ډیره حده د نارینه او پنځای ګڼل کیږي، ځکه له یوې خوا کار دروندی له بل پلوه په ساحه کې ګرځېدل غواړي. د پولی تخنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې، فکر، خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو په اکله نظر ډیر مهم دی، نو ځکه یې د انجینری پوهنځی غوره کړ او اوس که څه هم ستونزې لري خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي.
زموږ جامعه چې دا فکر لري چې جلی انجینر کیدای نشي، اول ما وویلې چې زه انجینری وایم، خو یو عکس العمل ښودل کیږي چې انجینری خو دا انتخاب شو کامیابه شم راغلم، بل هغې ستونزې شته. یو ساحې کې کار کوي، مثلا دا کانکریټ وایي، خښتې وایي، دا ټول نمونه لري، ما عمر کې نه دي لیدلي، نو مشکلات شته تر اخره به یي داسې، یعنی ژوند بې مشکله نه ده، خو کوشش به کوو چې دا مشکلات حل شي.
د پولی تخنیک پوهنتون ته محصلین د کانکور د ازموینې له لارې ورپېژندل کیږي. هغه زده کوونکي چې له 220 څخه نیولې تر 310 پورې نمرې واخلي نو انجینر کېدلی شي. دمګړۍ د کابل په پولی تخنیک کې 5500 محصلینو ته 268 استادان چې علمي رتبې له پوهنیار څخه نیولې تر پوهان پورې رسیږي درس ورکوي. هغه کسان چې له ولایاتو څخه راځي نو اړ دي چې په لیلیه کې اوسي. د ننګرهار اوسیدونکی بادار وایي چې دته د پولی تخنیک لیلیه په امن سرپناه ده.
دریم بلاک د مسنون ته واځ کړی چې هر بلاک سلور منزل دی، ور منزل کې تقریبا 14 وتاقه دي، 4 وتاقه ته نفر مرګ ته ټوټلی تقریبا 0 نفر راځي لیلیه کې. د افغانستان سکیورټي حالت خو چي دي، هغه معلوم دي چې تا ګور تک ډیر خطرات لري، نو لیلی اوسیدل تقریبا خلی ماحول ماحول دی امدی په خاطر چې مغز آرام دي، مغز آرام تیا ده پاره او بل چې درس پاره ډیر ماحول دي.
لیلی څخه چې راوځي پښنو بوټو او ګلانو مسترګي لګي، بیا چې 308 تجربه زمکې ته ګورو نو دا ذهن ته راځي چې دومره لوی سیمه به څو کسان داسې ښکلې سنبالوي. د باغوانانو مشر وایي چې ډیر شمیر کسان د پولی تخنیک په حویلۍ کې په پاکولو او د ونو بوټو په روزلو بوخت دي. د باغوانانو له ډلې څخه مو له یو تن سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
کوچه د جلال آباد سرخوت
سره هم دي ګلان روزنه کوي چې ډېر ښایسته ښایسته دي.
ګلان خو بو ورکو چې بوی تازه او چوبونی بیا وشيږي، هغه میوه هم د کارني لکه مڼې سکاله زمون خراب شوي، زردالو
دا هم دلته د پولی تخنیک کې دي.
هو دا ټول هم دلته موجود دي، باغونه دي.
د پولی تخنیک په پوهنتون کې چې باغوان یې کنه، دا کار دې څومره خوښ ده؟
والله کار مې خوښ ده چې پاکاري وي او چې مرداري مردار کار خو در چا بد راځي. نو
اوس منی ده له ونو نه پاڼې مراتویږي، او دا د پولی تخنیک ساحه خو ډېره غټه هم ده کنه، دا پاڼې څنګه ټولیې؟
سار ما چې کراچۍ اغسته یاره 15 کراچۍ به مې وړی بوجۍ کې، دیوال بیخ نه ده هلته کندې دي، هلته مې ډېرې کړی ده. هغه بیا چې جمعه واوره وشي دا بیا خاوره ګرځېږي، پاروکیږي، ځمکه ته ګټه رسوي.
درته وایه چې دا د پولی تخنیک باغ ورته وایو یا ویلی په کوم موسم د کال کې ډېره زیاته ښایسته وي؟
بس هغه اوله بار چې ورته وایي
پسرلی
منظرې هم ټول تک شنې، اوس چې دا پاڼې وغورځېږي وطن ډاک شي، اوس بیا چې واوره وشي واورې نه بیا څه جوړېږي.
د پولی تخنیک په دې لویه فضا کې هغه څه شی دي چې تا هېڅ خوښ نه دي؟
والله ټول شیان خوښېږي سړي.
مثلا چی؟
دا ګل ګلکاری، ښایسته خلک، ښایسته ځایونه، نو ښه شی درچا خوښېږي. نو
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د لار ډیر لسو درې څل وکتم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په پایل کې د پولیټکنیک په پانتون کې په کوم شمیر پان دیو د محصلینو شمیر څومره وو، درسي سیستم څه ډول وو، دا او د ته ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د پولیټکنیک له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه کړي.
ماستران لرو
پولیتکنیک کې زده کړې تخنیکی زده کړې دي څه ارزښت لري په ټولنه کې
که پاندې تعمیر کې موږ تاسو دلته اوس مصايبه لرو د محصول د انجینری او تخنیکی زده کړې نن که پولیتکنیک په دې شکل سره تاسو زیبا وینئ د ټول محصول د تخنیکی او انجینری زده کړې بندونه او نهرونه او تعمیرونه بلند منزلونه ټول شوینې د فقره د انجینری او د تخنیکی زده کړو محصول دی اصلا اساس د زیربنا او د اقتصادي پرمختیا تخنیکی زده کړی دي.
استاد کدارت وایي چې کله چې پولیټکنیک په انتون په کار باندې پایلو ک د مسلینو شمیر څومره و او هغه کوم کسان و یعنی څومره استعداد درلوده
په ابتدا کې تعداد مسلینو ډیر کم و په حدود 0 تنو کې و او اوس نام خدا موږ په حدود 5500 تنو کې مسلین لرو چې دغه جمله نه په حدود 0 تنو کې جونې دي
کوم کوم پنځه دلته لري
خاني پنځه چې زمونږ دي چې په ابتدا کې هم وو دوه پنځه وو ساختمانی پنځه یا د جیولوژي او معدن پنځه ورپسې د الکترومیکانیک پنځه ایجاد شو اوس موږ د کمپیوټر ساينس پنځه لرو ټکنالوژي کیمیاوي پنځه لرو ساختمان های ترانسپورتي پنځه لرو جیوماتیک او کادستر پنځه لرو چې مجموعا د ټول اته پنځه کې او مختلف رشته لري فلان په
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ اوسئ
سلامات اوسئ مننه راته څخه
د پولیټکنیک پوهنتون خپل څلور څلوېښتمه دوره محصلین فارغ کړل. کله چې د یاد پوهنتون له ریاست څخه راوتلو په حویلۍ کې د ډول او سورني غږ اوریدل کېده. وړاندې ورغلو ځوانان مو ولیدل چې د خپل فراغت د جشن په مناسبت اتڼ کاوه.
زمانم شرحمان دی چې نن ورځ مې خپل د ډیپلوم پروژه هم د پاو کړل او د پاو مخلاص کې او ځانونه مو هم تر وایستان
ښه ډیر او دا د فراغت ورځ دلته د پولیټکنیک په دی خایسته ولیکن مانځي
ما خپل در تصمیم نه لر لانه د سبا د پاره مې تصمیم لر هغه مې مرګ را ته تم شو چې نه یا کو زه تیم ول څه خیر تاسو خو خوي موږ هم د سره غيو
څو کاله دلته د انجینری ویلې
پنځه کاله حساب کړنه سمستر ویل کې ځکه اول سمستر زموږ چې و کارانتین و په کس پنځه کاله مونږ کې د پولیټکنیک مسلینی
دا پنځه کاله له دې پولیټکنیک نه کومې خوږې خاطرې لري
کومه ورځ زړه دروازه د پولیټکنیک نه داخل شو ما ټول ما د پاره خوږې خاطرې دي او خوږه خاطره او خصوصا خوږه خاطره نه نه ورځ و چې ما ډېر فارغ شو ولا
سپین کاله دی اغوست یو پسر دی ګلی پاشان دی وطن دی وکړه خبره
اولین نه پرځم پولیټکنیک کې چې پسپینه کوله او افغاني لباس کې مده پاور کړو تر اوسه پولیټکنیک چې افغاني لباس کې ده پاور کړی نه
ورکه کړی به تا بنې
نه ما د پنځو کولو کې مانو والی دلې
اوس خو انجینر سولې څه پلان لري د دې وطن لپاره
غوړم د دې وطن لپاره خدمت وکم کوم راځي ما د پنځو انتخاب کړای ما د دې خاطر نه انتخاب کړی چې مثلا د جو په خاطر یا پیسو په خاطر خاص د دې وطن د خدمت په خاطر ځکه د موږ د تاسو وطن ډېر لنګ وطن دی چې دا غړنګ بنګ وطن ځ خپل وادان کما
په دې راځي راس خپل دوی له تور اسيږي
مننه
هریږي نتا پلار نکم میدان نشان دې شیرین وطن می ګران افغانستان دې شیرین وطن می
قدر من اوردونکو په دې هیله چې د تاریخي سیمو او لرغونو چیزونو پاک لمود معلوماتو پانګه درنشي ژوند په شی بوکي خبرونه پای ته رسو تربیا هي چاري
خپل بچا ته ور بلونا جوړوي
بچاتا ور بلونا جوړوي